اوریدونکو دا مشال رادیو دا محل په خبر کې د سحر 9 بجې دا مشال رادیو دا نه ساته خبرونه په پیل کې ز ګل ایاز درته هر کله وای نن د اتوار نن د جمعې ورځ د 2015 میلادي کال د سپتمبر میاشتې څلور منیټه ده. دا خبرونه سلام پښتونخوا ته ځانګړې ده. په خبرونه کې د قبایلي سیمو خیبر پښتونخوا، پاکستان او د افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننې او تبصرې در خبرو. یو څو سندرې هم په خبرونه کې لرو، خو لومړی د دې ساعت تازه خبرونه اورو. لومړی د خبرونو سرټکی. د پاکستان حکومت وايي هیواد چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دویم پړاو ته امکان برابر کړي. په کابل کې د سیمه ایزو اقتصادي همکاریو د ټولنې یا ریکا غونډې نن دویمه ورځ ده. او سپینې ماڼۍ ویلي چې په شام کې د روسیې د فوجي عملیاتو په اړه د رپورټونو له نږدې نه څارنه کوي. اوس د خبرونو تفصیل. د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت صلاحکار سرتاج عزیز وايي هیواد یې چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دویم پړاو ته امکان برابر کړي. سرتاج عزیز نن د مشال راډیو له ازادۍ څانګې سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل اسلام آباد به د دواړو خواوو خبرو ته په هغه صورت کې امکان برابر کړي چې د افغان حکومت مشران وغواړي. د زیاته کړه
روخانه خبره ده چې د سولې د خبرو د پایل په اړه باسونه به په لومړی توپ کې وي، او د خوشنۍ خبره ده چې د افغانستان د سولې د دوهم پړاو خبرې وځندې دي. خو د سولې خبرې د افغان حکومت په لیوالتیا پورې تړلې دي. که افغان چارواکي لیوال وي، موږ کولای شو چې امکان ورته برابر کړو، او که دوی بل څه غواړي د هغو په اړه هم بحث کولای شو.
سرتاج عزیز همدار از ویل چې باید په افغانستان کې د پاکستان ضد تبلیغاتو مخه ونیول شي. ټاکل شوی چې سرتاج عزیز نن په کابل کې له افغانستان سره د سیمه ایزو اقتصادي همکاري او د ټولنې په شپږمه غونډه کې د ګډون ترڅنګ د افغانستان د بارنو چارو له وزیر او نور چارواکو سره وګوري. په کابل کې د سیمه ایزو اقتصادي همکاري او د ټولنې یا ریکا شپږمه غونډه نن په دویم ورځ هم دوام لري. په دې غونډه کې د دیشت هیوادونو او سلویختو نړیوالو مرستندویو تنظیمونو استازي ګډون لري. پرون د غونډې د پرانستلو پر مهال د افغانستان د بارنو چارو وزارت مرستیال حکمت خلیل کرزی وویل په سیمه کې زیات اقتصادي، تجارتي او ترانزیټي فرصتونه شته، او افغانستان په دغه برخو کې همکاري ته چمتو دي. ښاغلی کرزی زیاته کړه ک د سیمه هیوادونو ټول له ګټو څخه ملاتړ وکړي، نو ګټه به یې ټولې سیمې ته ورسیږي. له دې وړاندې د ریکا 15 غونډې په کابل، نوی دلی، اسلام آباد، استنبول او دوشنبه کې شوې وي. د خبر پښتونخوا د تعلیم صوبایي ادارې د روانې میاشتې له 8 منټې څخه په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو کمپاین شروع کوي. دا خبره د خبر پښتونخوا د تعلیم محکمې مشر رفیق خټک پرون له مشال رادیو سره په ځانګړي خبرو کې کړي. نوموړي ویل صوبایي حکومت په روان کال کې د 200,000 ماشومانو په سکولونو کې د داخلولو هدف ټاکلی وو، او تر اپریل میاشت پورې تر 500,000 پورې ماشومان په سکولونو کې داخل کړي دي. د زیاته کړه
هر تاریخ منه اوس یو مخوند دیده هر میز لټی سی دی په دې ورځ باندې مونږ خپل د انرولمنت په حواله سره هم لانچ کوو. نو اوس طرف دې په نډو لا ماشومان مونږ ایکسپیکټ کوو چې دا به نور داخل شي په دې سره ورغشتي.
خو په صوبه کې د تعلیم پرمختګ لپاره کارکونکو غیر سرکاري تنظیمونه وایي چې باید صوبایي حکومت د تعلیم په معیار او په موجوده سرکاري سکولونو کې زده کوونکو ته اسانتیا برابر کړي. دا خبر پښتونخوا د تیلو او ګیس سرکاري کمپنۍ په دې صوبه کې د تیلو زیرمو په اړه په نومبر میاشت کې د نړیوال کانفرنس رابللو اعلان کړی دی. د تیلو صوبایي کمپنۍ مشر رضیالدین پرون له مشال رادیو سره په خبرو کې ویل چې دا نړیوال کانفرنس په د نومبر په میاشت کې کیږي. نو موړي جاته کړه چې حکومت د تیلو او ګیس راوستونکو شپږو کمپنو سره لوړاندې نه لوزنامې لاسلیک کړي دي، او د دې کانفرنس مقصد د تیل او ګیس نور نړیوال شرکتونه په پښتونخوا کې سرمایه‌کاری کولو ته حسابول دي. نو موړي ویل چې په دې صوبه کې په تیر دوه کلونو کې د تیلو پیداوار لمخ کې نه زیات شوی دی. تاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په نږدې راتلونکي کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره یو نړیواله غونډه جوړ کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ایچ سی آر وای دا غونډه د اکتوبر میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په جنیوا کې جوړیږي. په کابل کې د یونیسیر بیان نادر فرهاد مشال لړی ته ویل چې په غونډه کې به په بهر کې د میشتو افغان کډوالو د راستنېدو او د هغو د ځای پر ځای کولو لپاره د مرستندویو هیوادونو د مرستې غوښتنه وشي. د فرهاد په وینا د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ له مرستندویو هیوادونو غواړي چې افغان کډوالو ته یو ځل بیا جدي پاملرنه وکړي. تاسو د مشال لړیونه خبرونه اورئ. سپین ماڼۍ ویل چې په شام کې د روسیې د فوزي عملیاتو په اړه د رپورټونو له نږدې نصار نه کوي او خبرداري ورکړي چې د غشن فوزي عملیاتو سره بې ثباتي رامنځته کېدلی شي. د سپین ماڼۍ ویان جوش ارنست ویلي دوی په هغو رپورټونو خبر دي چې کېدی شي روس په شام کې فوزي سرتیری او جازونه ځای پر ځای کړي وي او دوی د هغو رپورټونو له نږدې نصار نه کوي. د ده په خبره د بشار الاسد رژیم سره هر قسمه مرسته که هغه فوزي سرتیری پر ځای کول وي، که جازونه ورکول وي، که وسلې او یا فنډونه ورکول وي، دا به ګډوډي رامنځته کړي. د نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې په ټولنیزو ویبپاڼو د شام جنګیالو په ادلب صوبه کې د روس د جازونو او ډرون تصویرونه خپاره کړي دي. د ایران د پارلمان مشر وای د نړۍ له شپږو لوی قدرتونو سره د تهران د اټمي موافقې په اړه په پارلمان کې د وکیلانو ترمنځ د تودو بحثونو تمه لري. علي لاریجانی اټکل کوي چې دا بحثونه به حتی تر هغو بحثونو هم تاوده او ډراماتیک وي چې اوس مهال د امریکا په کانګرس کې د ځینو وکیلانو د مخالفت له کبله روان دي. لاریجانی چې په نیویارک کې د ملګرو ملتونو لخوا د پارلمانو د مشرانو په جوړ شوې غونډه کې خبرې کولې، همدا راز زیاته کړه چې د دې موافقې د سیړنې په مقصد د ایران پارلمان یا مجلس یو کمیټي هم جوړه کړې ده. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
سلام پختونخوا،
د مشال ریډیو لومړنی سهرنی خبرونه.
درنو اردوونکو تاسو د مشال راډیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی، خبرونه مو واوریدل او تاسو کولی شئ چې د مشال راډیو د نن ورځې ټولې خبرونې زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com هم دراس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې، لوستلې او اوریدلې هم شئ. د پاکستان حکومت وايي هیواد یې چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دویم پړاو ته امکان برابر کړي.
Then we can facilitate them, but if they want some other option, then we can discuss that.
د پاکستان لخوا افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو زمینی برابرولو په اړه افغان کارپوهان څه وایي؟
دا موږ یو نوی پال ګڼو او دواړه خواوې ته دغه وژنې چې دواړه خواته د افغانستان او د پاکستان طبي پولیسونه تباه او بربادېږي.
د خیبر پختونخوا حکومت په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو مهم شروع کوي، خو سیډونکو وایي موجوده سکولونو کې زده کوونکو ته اسانتیاوې برابرې کړي.
وم اول ډیسکنیشن دي کې مونږ ته 12000 کمرې پکار دي په پرایمری لیول باندې او بیا مونږ ته 21000 استادان پکار دي.
په خیبر پختونخوا کې د تیل او ګیس د نړیوال کانفرنس هدف څه دی؟
کمیانی دی هغه څه موږ خبرې ترې شي نو مونږ ته د جیولوجي پته ولګي دا چې دلته ریزرفس سدي دا به مونږ پریزنت کوو د کمیانو ته نو هغه کمیانه چې به دلته به انویسټمنټس کوي.
دا او نور سره د شننو او تبصرو د خبرو یو څو سندر هم په خبرونه کې تاسو لپاره لرو. له مشال رادیو سره اوسئ. درنو اوردونکو تاسو د مشال رادیو سلام پختونخوا خبرونه ته غوږی. څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وای هیواد یې چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دویم پړاو ته امکان برابر کړي. سرتاج عزیز د مشال رادیو له آزادې څنګه سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل اسلام آباد به د دوړو خواو خبرو ته په هر صورت کې امکان برابر کړي چې د افغان حکومت مشران وغواړي. دومدار زیاته کړه چې کابل ته د سفر په ترڅ کې به په افغانستان کې د پاکستان پر ضد د تبلیغاتو له کبله د رامنځته شو اندېښنو په اړه له افغان چارواکو سره خبرې وکړي. احمد تکل په دې اړه نور تفصیل وړاندې کوي.
د پاکستان د صدر اعظم د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار وایي که افغان حکومت وغواړي هیواد یې چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو بیا پیل ته امکان برابر کړي. د سولې د خبرو اترو بهیر د طالبانو د پخواني مشر ملا محمد عمر د مړینې له اعلان وروسته وځندید، خو سرتاج عزیز افغانستان ته د سفر په درشل کې ازادي رادیو ته وویل اسلام آباد د کابل له خوښې سره سم هر راز همکاري ته چمتو دی. روخانه خبره ده چې د سولې د خبرو د پایل په اړه بحثونه به په لومړی توپ کې وي، او د خوشنۍ خبره ده چې د افغانستان د سولې د دوهم پړاو خبرې وځنډېدې. خو د سولې خبرې د افغان حکومت په لیوالتیا پورې تړلې دي. که افغان چارواکي لیوال وي، موږ کولای شو چې امکان ورته برابر کړو، او که دوی بل څه غواړي د هغو په اړه هم بحث کولای شو. د افغان حکومت او طالبانو د استازو ترمنځ د سولې رسمي خبرې د روژې په میاشت کې د پاکستان په مری ښار کې پیل شوې. ټاکل شوې وه چې د دې خبرو دوهم پړاو د زمري په نهمه نیټه یو ځل بیا د پاکستان په منځګړتوب ترسره شي، خو د خبرو له پیل دوه ورځې مخکې د طالبانو د مشر د مړینې له اعلان سره دا بهیر تر نامعلومې نیټې وځنډېد. د طالبانو لخوا د ملا عمر د مړینې له تایید وروسته په کابل کې د خونړیو حملو لړۍ پیل شوه. د کابل په شاه شهید سیمه او د پولیسو د اکاډمۍ په دروازه کې د چاودنو په ګډون د حملو لسګونه خلک ووژل او سلګونه نور یې ټپیان کړل، چې اکثر ملکي وګړي وو. افغان چارواکو یو ځل بیا د پاکستان استخباراتي ادارې په دې حملو کې په لاس لرلو تورن کړی. له آزادۍ راډیو سره په ځانګړې مرکه کې سرتاج عزیز وویل چې په افغانستان کې د پاکستان پر ضد د تبلیغاتو مخه باید ونیول شي. د زیاته کړه پر پاکستان د افغان حکومت تورونو پاکستانی چارواکي نه یوازې اندېښمن کړي، بلکې په کابل کې د پاکستان سفارتي هم له ګواښ سره مخامخ کړی. پتیرو څورزو کې د افغانستان د مشرتابه په بیلابلو پړیو کې د پاکستان پر ضد څرګندونې وشوې چې په پاکستان کې اندېښنې رامنځته کړې، او په کابل کې زموږ د سفارت امنیت هم له خطر سره مخامخ کړی. غوره لاره دا ده چې دلایل یې له افغان چارواکو څخه وپوښتو، څو د دې ټولو اندېښنو په اړه بحث وشي، او موږ وکولای شو چې راتلونکي ته کتنه وکړو. د نواز شریف د ملي امنیت او نړیوالو اړیکو سلاکار وویل چې د افغانستان او پاکستان په اړیکو کې د اعتماد او ډاډ بیا جوړول کابل ته د سفر اصلي هدفونه دي. سرتاج عزیز دا څرګندونه په داسې حال کې کوي چې ټاکل شوی نوموړی له افغانستان سره د سیمایزو اقتصادي همکاریو د ټولنې یا ریکا د شپږم کانفرنس د دوهمې ورځې په غونډه کې د ګډون لپاره نن کابل ته سفر وکړي، او د بهرنیو چارو له وزیر او نورو افغان چارواکو سره وګوري.
اما تکلو چې تاسو ته رپورت وړاندې کولو څنګه تاسو واوریدل چې د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز وايي هیواد یې چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دویم پړاو ته امکان برابر کړي. د نوموړي دا څرګندونې په داسې حال کې کړي چې نن په کابل کې د اقتصادي همکاریو د سیمایزو د غونډه ریکا غونډه چې دا غې د نن دویم ورځ ده. په دې موضوع مو لږ شیبه وړاندې د سیمایزو چارو کارپو جنرال امر الله امان سره مرکه کړی، او په سر کې ترې پوښتلی چې د سرتاج عزیز دې بیان ته څنګه ګوري. نو موږ په جواب کې وای
د کاغلی سرتاج عزیز خبرې چې موږ واورېدلې او دا غوړم چې سوال ده دا موږ یو نیک فالګنو او الله دې په دې کې د رحم او بوبا چې دواره خواو ته او دغه وجنه چې کېږي دواره خوا ته د افغانستان او د پاکستان شریف ولسونه تباو بربادیږي د نور ملکونو د اهداف او د سیاسي اهداف او د شخصي اغراض په قرباني کې د افغانستان او د پاکستان خلک تلفات ویني، او دغه پیروالي ته دا وړاندیزونه چې کیږي دته یو نیک فال نیسو او نیت به ورته ښه ونیسو.
د سیمایزو اقتصادي همکاري او د ټولنې ریکا غونډه نن په دویم ورځ هم دوام لري. تاسو دا غونډه د افغانستان او د سیمې لپاره څومره مهمه بولئ؟
وزیر خبرې د ټول ژوند د انسان په اقتصاد باندې د ملکونو هم او د کورنۍ شروع کېږي په ملکونو پورې. اقتصاد په حق باندې دا د منتقل لپاره د افغانستان لپاره د پاکستان لپاره د ټول ملکونو لپاره یو متحد اقتصادي تړاو په خاطر باندې وکولای شي چې دغه غونډه بالاخره په آخر کې پر یو تعهد سره خلاصېږي، او دوی وکولای شي اقتصادي همکاریګان یو بل سره ولري. دا ډېرې په ګټه باندې ده. مجبوره یم چې دغه شپږمه غونډه ده او په اوومه او په اتمه کې یو عملي بڼه ځانته ونیسي او پروتوکولونه وشي او دا قراردادونه د یو بل ملکونو په مابین کې د اقتصادي لاس امضا شي. دا یې په ګټه باندې ده.
جنرال امر الله امن صاحب کو ګروپ د سیمه حالاتو تنو د افغانستان چکم گاونډي هیوادونو دي نو خپل منس کې اختلافات یا چکم اړیکې دي هغه پیچلي دي نو آیا تاسو س ګومان کوئ چې د دې د غونډې د لارې به هغه د اعتماد سازي لارې به حال هوار شي او کنه
په دې باور مونږ نه چې کله دا چې قراردادونه کېږي دغه شغلونه کېږي دغه اقتصادي تړاوونه وو چې د لارې بندوال خلاص کېږي او هغه تړاوونه او هغه اعتمادګان چې دي بے مفہوم بے اعتمادی کا نما بین طرح غلی دی اگر ہم نہ پکی گے اگر ہم اس پکی گے لفاظ دی چدل تے حال ملک دی او شخصی تا دین نی ولے یو ملک پر ہم دا دی دمکتی کسمون اخسن پر تے پر دی دا فضا دی اعتماد پر اخسی پر تے گور ہتا او دا دی تجاران او راتا او دا اقتصادی کنٹرکونه پکی گے او یو دی بل سره اموال او اجناس تبادله کیږي د خپل یو مینا یو محبت ما بین طرح دی
افغان کارپو جنرال امر الله امانو چې مشال رادیو سره ځنګړي مرکه کوله
دا مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو
پام کوا
په پاوکم 3 بجو
د یارانو مشال
په 3:30 بجو
مشال اړیو ته تاسو غواګی درنو اردوونکو د خبر پښتونخوا د تعلیم صوبایي ادارې په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو په غرض د رواني میاشتې په 8 نیټه د یوې هفتې د داخلي مهم شروع کوي خو ځینې څېړونکي په دې نظر دي چې صوبایي حکومت د تعلیم په معیار او موجوده سرکاري سکولونو کې زده کوونکو ته اسانتیا برابر کړي او دا په ترجیحي بنیادونو حل کړي لاو په خبره د مشال اړیو خبريال زلان یوسفزی نور تفصیل راکوي
د خیبر پختونخوا د تعلیم د ادارې ډایرکټر رفیق خټک مشال رډیو ته وویل چې په دې کال کې صوبایي حکومت د 200,000 ماشومانو سکولونو کې د داخلولو هدف ټاکلی وو چې نږدې 500,000 ماشومان یې د روان کال اپریل په میاشت کې سکولونو کې داخل کړي شوي دي او د نورو 200,000 ماشومانو سکولونو ته راوستلو لپاره په روانه میاشت کې مهم پیلوي
هر تاریخ منه اوس یو مخوانده ګیده هر میز لټی سی دی په دې ورځ باندې مونږ خپل د انرولمنت په حواله سره هم لانچ کوو او زمونږ د دې کال لپاره 700,000 ماشومان ټارګټ کړیو کنه او په هغه کې 750,000 ماشومان موږ په اپریل کې انرولمنت کړو نو اوس تر 1.5 لک ماشومان موږ ایکسپیکټ کوو چې دا به نور دخیل شي په دې سره ورګاشتې
د تعلیم د پرمختیا لپاره د کار کوونکي غیر سرکاري ادارې الف اعلان د خیبر پښتونخوا مشر عمر اورگزی وای چې لسکولونو به هر ماشومان سکول ته راوستل د ستاینې وړ ګام دی خو باید حکومت په سکولونو کې د شتز د کوونکو د تعلیم په معیار او اسانتیاو باندې هم پام وکړي
او 50% سکولونو نسی ځو کې د بجلی سہولت نشته 50% سکولونو نسی ځو بون ریوالس نشته چې موږ د 800,000 مشومان سکولونو ته راولو د کې موږ ته 12,000 کمرې پکار دي د سکولونو کې څوک هم الریډي سکولونه نشته نو سکولونه څوک هم الریډي سکولونه نشته د کې موږ ته 12,000 کمرې پکار دي په پرایمری لیول باندې او بیا موږ ته 21,000 استادان پکار دي خو اوس که موږ یو سیټ ته انرولمنت کمپین چلو صحیح خبره ده ډیره خبره ده خو بل سیټ ته ګورنمنت دا په کار دي چې را د مشرمانو لپاره سکولونو کې څه کوم میسنګ فیسیلیټیز دي په دې باندې غور کړل شي
خو بیا رفیق خټک وایي چې په سکولونو کې د نوو کوټو جوړولو لپاره حکومت څخه کال 10 ارب روپیا فند جاری کړی دی او د استادانو کمی پوره کولو باندې هم کار روان دی
کوم ځای کې به ضرورت ته کمره نشته کمره جوړیږي پیرنټ ټیچر کونسل په تو باندې هغه مومه سنې راوسته ده سی ان ډبلیو ډیپارټمنټ بوکلونه په کې لګي ځل دی او زبو په کې لګي ده بیسیک فیسیلیټیز کې لکه بو بون ریوال دی چرتا ګروپ لري نو دی لایسنس دی تزانو کمې دی هغه کې هم موږ پیکاله د فاینانس ډیپارټمنټ موږ ته وزر پوښتنه نه وی منزور کړی دي چې هغه موږ اشتهار کړی دی په هر ځل کې او د ان ټی اس په ویب سټ باندې پرته دي ان ټی اس په تر باندې ورته کیږي پر سپتمبر میاشتې کې به هم بس شي خیری
د پاکستان بیرو اف سټټیسټکس د شمیرې تر مخه په خیبر پښتونخوا کې په سلو کې 14 او په قبایلی سیمو کې په سلو کې 12 ل 15 کالو تر 14 کالو عمر لرونکو ماشومان سکولونو کې نه دي داخل زلان یوسفزای مشال ریډیو پېښور
درنو اردوونکو د خیبر پختونخوا د تیلو او ګیس سرکاري کمپنۍ په دې صوبه کې د تیلو زیرمو په اړه په نومبر میاشت کې د نړیوال کانفرنس را بللو اعلان کړی. د تیلو صوبایي کمپنۍ مشر رضی الدین له مشال اډو سره په خبرو کې ویلي چې حکومت د شپږو تیلو او ګیسو راوستونکو کمپنو سره لوړاندې نه لوزنامې لاسلیک کړي دي. نور تفصیل به له پیښوره د مشال اډو خبریال غلام غوث په دې رپورټ کې واورو.
په خیبر پختونخوا او قبایلی سیمو کې د تیل او ګیس د ذخیرو په اړه د نړیوال کانفرنس په لړ کې د پختونخوا د تیل او ګیس د کمپنۍ مشر رضی الدین د مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې وویل
کوشش وکړو د پیښور کې وشي دا او دا تقریبا 15 نومبر نه 30 نومبر په مېز کې به دا کانفرنس کیږي. ولې چې موږ انټرنیشنل چې کم کمپنیان دي هغه سره موږ خبرې ترې شي نو موږ ته دا د جیولوجي پته ولګي دا چې دلته ریزروس څه دي دا به موږ پریزنت کوو د کمپنیانو ته. نو هغه کمپنیان چې به دلته به انویسټمنټس کوي
په پښتونخوا صوبه کې د تیل او ګیس سرکاري کمپنۍ د پاکستان په عین کې د اتلسم بدلون او د صوبایي خودمختاری تر لاسه کولو وروسته جوړه شوې ده. او د یادی کمپنۍ مشر رضی الدین وایي په تیرو دوو کلونو کې د هغوی د کمپنۍ د هڅو له وجې د تیل او ګیس په پیداوار کې زیاتوالی راغلی دی. رضی الدین زیاتوي د تیل او ګیس راوستونکي شپږ کمپنو سره صوبایي حکومت په خپل نیخ پنیغه لوز نامې هم لاسلیک کړی دي.
دو کال مخکې موږ 30,000 بیرل موږ پروډکشن پر ډے اوس 50 دی او ګیس هم زیات شو. ایل پی جی تقریبا 10-12 ټنو نو تقریبا اوس 500 ټن ته ورسېده. جی جی موږ شپږ معاهدې کړی دي نو اوس هغه تقاضا یې لګیا دی. نو هغه چې یو خو به تیل ګیس روزی نو موږ د خو رویلټی ملاویږي او هغې نه علاوه د هغې چې کم پروفیټ بئی هغه ته موږ حصہ ملاویږي. دغه
خود اقتصادي چارو کارپوه ریاض داوودزی وایي د اتلسم بدلون وروسته صوبو ته ځینې اختیارات ورکړی شوي دي. ولې اوس هم صوبې په خپل مټ د بهرني هیوادونو د شرکتونو سره د لوی کچې لوزنامې نشي کولی.
خاص حد نه زیات لکه یو رب یو نیم رب روپو پورې سرمایه‌کاری چې لږ کدا کیږي نو صوبې صوبې حکومت سره ایم او یو سائن کړي شو کړي شو خو دینه بره چې وي باغه بیا کونسل اف کامن انټرست په دې دادی لږه ګارنټي ورکړي کیږي. د دې څه ګارنټي نشته دی چې صوبو غواړي چې دا فلانی مزدا کمی چې دا به حتمن راځي او خبر راشي او خبر کاری کی.
خو بلې خوا ته د پښتونخوا د تیل او ګیس د کمپنۍ مشر رضی الدین وایي دوی هڅه کوي چې د مرکزی حکومت نه خپل حقونه او اختیارات ترلاسه کړي.
د صوبې چې کم حقوق دی آرټیکل 158 157 او 172(3) په دې باندې دغه حقوق راکې چې موږ دلته تیل وباسو 50,000 بیرل تیل وباسو ټوله غ پنجاب ته ځي او هغه د ریفاین کیږي بیا واپس راځي. ګیس هم پنجاب ته روانه خو موږ ټول روډي کوي.
د رضی الدین په خبره د خیبر پښتونخوا حکومت د یو عرب روپو په لګښ یو تکنیکی لیبرټری هم جوړوي چې مقصد یې په خیبر پښتونخوا او قبایلی سیمو کې د قدرتي وسیلو او ځمکې د جوړښت یا جیالوجي مطالعه کول دي او دغه هر څه سرمایه لګونکي نړیوالو شرکتونو ته خودل دي. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
درنو ودونکو د قبایلی سیمو د احلال احمر د اداري مشر ملک اکرام الله جان کو کی خیل وای چې دوی به ډیر زر د خیبر قبایلی سیمې د ملک دین خیلو د قبیلی د کډوالو لپاره د خوراکي موادو د ورکولو د سنت د مرکز پرانسته وکړي. په قبایلی سیمو کې د سنوشو کډوالو ته د خوراکي موادو ورکولو په اړه زموږ همکار مجید بابر د اکرام الله جان کوکی خیل سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه چې د کډوالو لپاره د محل په کومو سیمو کې مرکزونه جوړ کړل شوي دي. نو موري په جواب کې وای
مونږ چې کوم یو فلحال خو شمالي وزیرستان چې کوم کډوال دي هغه لا چې کوم په کې موجود دي په اف آر بنو کې ډومیل کې او پینځه زره کډوالو لپاره موږ دوه فوټ پوینټ جوړ کړی دي. دغې نه علاوه چې هغه خپل کام ته کم بړې ته واپس راغلل هغه دروي زره او 200 کډوال کورنۍ چې هغه ته موږ په تلنګا او ملوډ دوه علاقې هغه کې فوټ پوینټ سمو ته جوړ کړی دي. هغه هر میاشت ورته خوراک ورکوو او هغې نه علاوه چې اوس کم نوي کډوال واپس شول هغه ملزین خیل دي چې 15,000 کورنۍ هغه لپاره موږ دا یو سور زو کې به یو د ملزین خیل په علاقې کې به یو هغه ورته جوړو فوډ پوینټ چې هغه ته 15,000 کډوالو ته موږ خوراک ورکوو. دا خوراک به موږ ته WFP را کوي ورلد فوډ پروګرام او دا به موږ ته کډوالو ته رسوو.
دینه مخکې به دغه د خوراک د مواد به د کډوالو ته د فاډا ډیزاستر منیجمنت ادارې او نور ادارو ورکولو. دا اوس تاسو ته دا کوم اضافي یو دغه ملو شوې ده چې تاسو هم دغه کډوالو ته د راشن لپاره د حل ځلې کوئ؟
بالکل، دا خبره رښتیا ده چې د حلال احمر دغه هغه نه دی پیل چې دغه کډوالو ته خوراکونه ورکړي. او دا چې مونږ ته راکړو وجه یې دا ده چې کم افر بنو کې مونږ خدمات انجام کړ، هلته زمونږ نظام چې دی د نورو این جی اوز په مقابله کې ډېر زیات بهترین دی. او دا یو درې میاشتې مخکې چې کم د ورلډ فوډ پروګرام مشره ده لولا کسترو، هلته بنو ته زمونږ فوډ پوینټ ته راغله، هلته زه موجود وم او مونږ چې کم کار دی هغه وسپیلو. زغره پات چې مونږ ته نن د مسجد خیل چې کوم پوینټ دا هم راغلو چې درسته درا کډوال ته مو خوراک ورکړو.
کوکی خیل صاحب دا ته وایي چې دغه پوینټ کم جوړ شي، دغه ته کې بستا سو سمره رضاکار موجودی او دغه کډوالو ته به کم کم راشن ورکړي.
دلته په تقریبا زمونږ 250 رضاکاران موجود وي او دلته به مونږ تقریبا هر میاشت اتیا کلو وړه ورکو، داسې 5 کلو به آئل وي، تیل به وي، چانو دال چیز 8 کلو به وي او درنګ 1 کلو د مالګې ټیکټ به وي. کله کله ورسره چای راشي، کله ورسره داسې پکې وریجې راشي. دا چې کوم فوډ ټیکټ دی دا بدیږي، ځکه چې
راشن د یوې میاشتې ورکوي او کنا دوی به هر میاشت تاسو واپس دغه پوینټ ته راځي.
دغه چې کوم کډوال دی د غوب د کام د میز علاقه ده، هلته به زمونږ پوینټ وي، ډېر نږدې نه راځي او مونږ به هر میاشت لس
دا قبل سیمو دا احلال احمر دا اداری مشر ملک اکرام اللہ جان کو کی خیلو چھو مشال راڈیو سرے زنگڑی مرکا کولا درنو اردن کو تاسی دا مشال راڈیو سلام پختن خواہ پاراونی تا غوگی سنگ تاسور مجمن کھڑی وا چھ پا دی خپاراونی کی در تا سندری ہم لرو نو رازی جی دا حرون باچا دا سندر وارو بیا وار پوٹون پلو لاتو
دل دردا ٹپی وایما خلق دم وای چیز خوشال یما دل پر سر میں نویش تھے سر پر سر گبدے کلو وینا دروار لسمیش پو کے راشوا عزت ہم یو دل سم وګورم دیا دی دنا لوی اخترا دته راتو تا انتظار کو مایا نا دکړ مار د سر خا ماروا جد خړم نو خبر کړه و دې وما دزل بازار دیوران کو پدیوران شیدی بازار بیا را شمایا نبا دیار کلی تا زموائی دا خوشا لے نا خوب لی موتا نرا دینا تبا کابل تا روانی گم سینا زارشم جا بہو دنو ریسوانا پچھ پسرو شنڈو زنگے دے لو بہو ریسوانا پچھ پسرو شنڈو زنگے دے لو بہو
درنو اردوونکو د هر نوبا شپه کې مو سندره واوریدله. همدې سره وخت شوې ده د سحر 9:30 بجې. لنډ خبرونه به واورو. د پاکستان د وزیر اعظم د ملي امنیت صلاحکار سرتاج عزیز وای هیواد چمتو دی چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو دویم پړاو ته امکان برابر کړي. سرتاج عزیز نن د مشال رادیو له ازادي څانګې سره په یو ځانګړي مرکه کې ویل اسلام آباد به د دواړو خواوو خبرو ته په هر صورت کې امکان برابر کړي چې د افغان حکومت مشران وغواړي. په کابل کې د سیمهیزو اقتصادي همکاري او د ټولنې یاریکا شپږمه غونډه نن په دویم ورځ هم دوام لري. په دې غونډه کې د دیشت هیوادونو او سلویخت نړیوالو مرستندوی تنظیمونو استازي ګډون لري. د خیبر پختونخوا د تعلیم صوبایي ادارې د روانې میاشتې له 8 نیټې څخه په سکولونو کې د ماشومانو د داخلولو کمپاین شروع کوي. دا خبره د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې مشر رفیق خټک پرون له مشال اډو سره په ځانګړي خبرو کې کړي. د خیبر پختونخوا د تیلو او ګیس سرکاري کمپنۍ په دې صوبه کې د تیلو زیرمو په اړه په نومبر میاشت کې د نړیوال کانفرنس د رابللو اعلان کړی دی. د تیلو صوبایي کمپنۍ مشر رضی الدین پرون له مشال رادیو سره په ځانګړي مرکه کې ویل چې دا نړیوال کانفرنس په د نومبر په میاشت کې کیږي. ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو اداره په نږدې راتلونکي کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره یوه نړیواله غونډه جوړ کړي. د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمشنری یون ایچ سی آر وای دا غونډه د اکتوبر میاشتې په لومړۍ اونۍ کې به په جنیوا کې جوړیږي. سپینې ماڼۍ ویلي چې په شام کې د روسیې د فوځي عملیاتو په اړه د رپورټونو له نږدې نه څارنه کوي او خبرداری ورکړي چې دغه شان فوځي عملیاتو سره به په سیمه کې بې ثباتي رامنځته کیدلی شي. د ایران د پارلمان مشر وای دی د نړۍ له شپږو لویو قدرتونو سره د تهران د اټمي موافقې په اړه په پارلمان کې د وکیلانو ترمنځ د تودو بحثونو تمه لري. درنو اردوونکو وزو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبریال سراج زهیر د پاکستان د ځینو ورځپاڼو اداري لوستې دي او غټ ټکیې په دې رپورټ کې راغونډ کړي دي.
نن د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه خپل اداري کې د پاکستان ستر ممنون حسین د چین د دورې په وخت د یو پیغام په حق لیک کړی دی چې پکې ویل شوی دی صدر ممنون حسین چې څوک په پاکستان کې کمګویا بلل کیږي د دغه دورې په مهال ډیر په ډاګه ویلي چې پاکستان د مشرقي ترکمنستان د وسلوالو تحریک کوم چې د چین په غور سیمه کې عملیات کوي د دغه عملیاتو زور د ضربي عذب اپریشن په وجه کم شوی دی. ادارې وایي ممنون حسین زیاته کړې چې پاکستان کلکه اراده لري چې د هغه ټولو چینی کارکونکو به حفاظت کوي څوک چې په پاکستان کې په یو شمېر پروژو کار کوي. ورسپانه لیکي چې دغه خبره دا خای چې پاکستان ترجیح ورکوي چین ته دا باور ورکړي چې پاکستان د هغوی د حفاظت لپاره څومره ګامونه پورته کوي. ورسپانه زیاتوي چین ته دغه وسلوالو د تحریک په حق لا تر دې دمه په ډاګه څه خبر نه ده کړې او نه یې د ممنون حسین تقریر ته اشاره کړې ده. ولې دا خبره ښکاره ده چې پاکستان کلکه اراده کړې چې د 9/11 پیښې وروسته ټول بهرني وسلوال به له خپلې خاورې وباسي. د دې تر څنګ د پیښور د خبرېدونکو وحدت ورسپانه خپل اداریه کې لیکي چې وزیر اعظم نواز شریف ویلي دي پاکستان د ترهګرۍ د خاتمې لپاره ګامونه پورته کوي او د دې ټول نړۍ اعتراف هم کوي. اداریه د وزیر اعظم نواز شریف دخلی زیاتوي چې ترهګرو ته مرسته او د مالی امداد ورکوونکو پر ضد به هم سخت کاروایی کوي. د ادارې په وینا چې دې کې شک نشته چې بې له ترهګرۍ د خاتمې دا ملک د ترقۍ په طرف یو ګام هم نشي اخیستی. ځکه چې ملک ترهګری وي نو بهرني سرمایه کاران به هم په دې ملک سرمایه کاری ته غاړه نږدي. اداریه اخري کې لیکي اوس چې وزیر اعظم هم دا خبره کړي نو په کار ده چې د ترهګرو په مرسته کوونکو کلک نظر وساتل شي او د دې سره سره د هغه عواملو هم جاج واغستل شي چې لکه بلې ترهګري پیدا کیږي نو هل به ممکن شي چې دا ملک په مخ په ترقۍ روان شي. بل پلو آج ورځپاڼه خپل ادارې په پاکستان کې په سیاسي صورتحال باندې لیکلي او وایي چې متحده قومي موومنټ د حکومت سره د مذاکراتو ختمولو اعلان کړی دی. د متحده قومي موومنټ دریض دی چې د کراچۍ اپریشن پترس کې حکومت وی په نخ کوي. د ادارې په وینا چې د غرنګ پاکستان پیپلس پارټي هم د ډاکټر عاصم حسین په گرفتاری باندې له حکومت خفه ده. اداریا اخري کې لیکي باید چې په ملک کې د جمهوریت د ودی دامن او د ترخګری د خاتمې لپاره ټول سیاسي ګوندونه یو موټی شي او د لړکی د حکومت او د مرور ګوندونو ترمنځ په کار د جی سیاستوال خپل کردار ادا کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. فارن پالیسي مجلې کې د هند او پاکستان ترمنځ د پیچلو اړیکو یو وجه دا هم ده چې د دواړو هیوادونو پالیسي جوړونکي د یو بل په سیاسي حالاتو او په ستراتیژي خبر نه دي. بلخوا د بشري حقوقو د سار نړیوال ادارې هیومن رائټس واچ په یو مقاله کې په افغانستان کې په موجوده حالاتو کې د میرمنو حالاتو ته کتنه کړې ده. د دواړو مقالو مهمې برخې له مجید بابر ناور.
فارن پالیسی مجلې په خپل یو مقاله کې د هند او پاکستان ترمنځ د مخ په خرابېدونکو اړیکو موضوع راغستې ده. ولیکي چې تر کومه هند او پاکستان د یو بل په ملک دننه د سیاستونو نه ناخبره وي او د یو بل د ستراتیژیکي سوچ ادراک نه لري، تر هغې به د دواړو هیوادونو ترمنځ د اړیکو ښه کېدو هیلې ورځ په ورځ کمیږي. د مجلې په خبره د نریندر مودي په مشرۍ کې هند یو پرمختګ کوونکی سیمه ییز قوت جوړیږي او د یو لوی طاقتور هیواد جوړېدو په ارمان دی. هند غواړي چې په نړۍ کې د یو بانفوزه په جنوبی اسیا کې بیساری او په مقامی ننګونو او تربګنو مکمل کنټرول لرونکي هیواد وګرځي. تر کومه چې د پاکستان سره د اړیکو خبره ده، نو هغه دومره د اهمیت وړ نه، بلکې تر ټولو مهمه خبره د هغه ترهګرۍ مخه نیول دي چې د هند د غیر مستحکم کولو سبب جوړېدای شي. د مجلې په خبره په پاکستان کې د تګلارو جوړولو مهم شخصیتونه دا نظر لري چې کېدای شي پاکستان ته د هند سره د اړیکو ښه کولو یا خو څه ګټې ورسي، خو د نقصان اندېښنې هم لري. لکه د بیلګې په توګه هند سره که اړیکې عادي حالت ته راشي، نو د هند نه د خطر په اړه د پاکستان د پوز د امنیت چې کوم تاثر دی هغه د ازموینې سره مخ کېدای شي، کوم چې د پاکستان پوز نه غواړي چې ولس ته په ډاګه شي. په کاروباري توګه سناسه ګټې پاکستان ته رسېدای شي، خو په ملک دننه ځینو پیداواري مدنو کې د مقابلې رجحان به زیات شي. بلخوا هیومن رائټس واچ په خپل یو راپور کې د افغانستان په اړه لیکي چې داسې یو منظره چې په تیرو وختونو کې به په عمومي توګه د طالبانو په واکمنۍ کې تر سترګو کېده، چې یو ښځه په برقه کې د یو داسې کس مخې ته په ځمکه ناسته ده چې پټکې یې تاو کړی دی. د دغه کس ښی لاس وچتېږي چې پکې کوړه ده او دغه ښځه پرې وهل کېږي. د دغه خزینه غیر چاپیره صرف نارینه کتونکو ناشتي او د دغو کسانو لپاره د روانه نظاره د یو عبرت او ویرې په توګه وړاندې کول کیږي. خو د راپور لمخه دا د طالبانو د واکمنۍ منظر نه ده، بلکې د دغه منظرې د عکس د روانې میاشتې د ډومبای نیټې ده چې پکې د افغانستان د غور ولایت 22 کلنه زرمینه ناشته ده چې سو نه مخکې د 22 کلن احمد سره د زنا په تور نیول شوې و، چې د افغان قانون لمخه د 15 کلونه تر 15 کلو پورې د قید سزا پکې کېده شي. دغه دواړو ته د 100 کوړو وهلو سزا اورول شوې، او دغه سزا یو داسې عدالت چې د طالبانو عدالت نه، بلکې د هغه افغانستان عدالت وو چې د 2001 کال نه یې د طالبانو د واکمنۍ نه پس نړیواله ټولنه د یو پیاوړي هیواد په توګه لیدل غواړي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
درنو ودونکو، د مشال رادیو د خبر مرکزی سانګي د یو کیرغیزی ځوان قصه راخص چې د ډالرو په لټون د جهادیانو لاسته ورغلی وو او بیا ژوبل شو او اوس مازور دی. د هر څه څنګه وشول نجیب امیر یې درته قصه وړاندې کوي.
د کرغزستان شل کلن ځوان سید مراد سره ژمنه شوې وه چې د القاعده د سوریایي ډلې النصره جبهې سره که په جنگ کې ملګری شي نو په زرګونه ډالر به ترلاسه کړي، خو پر ځای د دې چې زیاته پانګه ترلاسه کړي زخمونه ور په برخه شول او هغه مازوره کړ. نوموړی دا مهال د کرغزستان د جلال آباد ښار په جنوب لویدیځ کې په یو روغتیایي مرکز کې د درملنې لاندې دی. امنیتي ادارې له نوموړي نه پوښتنې ګروېګنې کوي. په همدې حال کې نوموړي ته اجازه ورکړل شوې چې د مشال رادیو کرغزي څانګې ته خپله کیسه وکړي. نوموړي د روسیې د فدراسیون په چچنیا کې په اول ځل د جهاد تبلیغ د یو چا نه اورېدلی و. سید مراد چې په خپل ملک کې وظیفه نه شوه موندلې، نو د 2014 کال په مارچ کې د چچنیا مرکز ګروزنی ته لاړ او هلته یې په یو رستورانت یا کافې کې د اشپز په حیث کار پیل کړ. سید مراد وایي هلته یې د اسلام په نامه یو تن سره ولیدل چا چې د ته د جهاد په اړه ډېرې خبرې کولې. بیا اسلام سید مراد له ګروزنی نه له ځانه سره استنبول ته بوته، خو کار لپاره نه، بلکې د دې لپاره چې په سوریا کې په جنگ کې برخه واخلي. دا سرګند نه ده چې سید مراد ته د دې هر څه معلومات لمخ کې نه وو او کنه. سید مراد وایي هلته په استنبول کې ورته یو 15 کلن تن معصوب منتظر و. سید مراد او اسلام په استنبول کې زیات وخت تیر نه کړ. یوازې 4 ورځې وروسته معصوب دوی له 2 نورو کسانو سره سوریې ته واستول. سید مراد وایي هلته ورته په سرحد یو تن منتظر و. نوموړی وایي بیا ورته وویل شول چې که په جنگ کې برخه واخلي نو زیاته اندازه پیسې به ورکړل شي. سید مراد وایي په ټیکسي کې چې سوریې ته روان و نو په لاره ورته وویل شول چې که د النصره جبهې په ګټه په جنگ کې برخه واخلي نو له 500 نیولې تر 1000 پورې ډالره به ورکړل شي. خو چې کله نوموړی ډلې ته ورسېدل نو هغوی ترې د پاسپورټ په ګډون ټول اسنادونه واخیستل، معنا دا چې دوی نشوای کولی بیرته ستانه شي. سید مراد وایي بیا ورته د عبدالله په نوم د ازبک لخوا تر 1300 یا 1900 ورځو پورې د جهاد په اړه لیکچرونه ورکول کېدل، خو نوموړی وایي هغه څه چې په سوریا کې لیدلي جهاد ورته نه شي ویلی. دی وایي ځکه چې هلته مسلمانان د مسلمانانو پر ضد جنګیږي. سید مراد وایي د النصره د مشرانو نه یې غوښتنه وکړه چې ورته د کور ته د ستنېدو اجازه ورکړل شي، خو هغوی اجازه ورنه کړه او د جنګ لپاره یې روزنې ته واستولو. نوموړی وایي په تورتمو او سړو خونو کې د لوږې په حالت کې ژوند کولو. سید مراد وایي یو ورځ سخت وږی شو او د ډوډۍ په لټون د باندې ووتلو، خو تر ډزو لاندې راغلو او بې هوشه شو. بیا هغه د ترکیې کونیا ښار ته د درملنې لپاره واستول شو. درې اپریشنونه یې وشول، ډاکټرانو د هغه نیمایي سږي وویستل او اوس هغه مزدوره دی.
دا مشال ریډیو دا.
درنو اودونکو د مشال اړې خبرونه ته غوږی ده. غزنی چارواکي باید دغه ولایت په دوه ولسوالیو کې د طالب وسلوالو پر ضد عملیات شوي چې پکې د شپېتو تنو په شاخوا وسلوال مړه او ټپیان شوي دي. دوی وایي په هغه سیمو کې چې عملیات شوي په بشپړه توګه له طالبانو پاکې شوي دي. نور تفصیل د سید شاه سقیم په دې رپورټ کې ورو.
د غزنی په ګیرو او قرباغ ولسوالیو کې له تیر یوې اونۍ راهیسې د طالبانو پر ضد عملیات روان وو چې پرون ناوخته پای ته رسیدلی او تر دیر شو زیات وسلوال پکې وژل شوی دی. په دې سربیره په دغو عملیاتو کې د 15 تنو په شاوخوا کې نور وسلوال ټپیان شوي هم دی. په عملیاتو کې ملي اردو، ملي پولیسو او ملي امنیت برخه اخیستې ده. په غزنی کې د 203 تندر خولي اردو د درېمې لوا ویاند بریدمل نورخان وایي د عملیاتو پر مهال د ګیرو او قرباغ په ډیری سیمو کې له طالبانو سره نښتې شوې دي. دی وایي په عملیاتو کې له وسلوالو څخه پریمانه درنې او سپکې وسلې هم پاتې شوې او سرتیرو له ځان سره راوړې دي.
عظمت کپه عظمت او پناه قناه خیل او مشکل و دیان باید برخیل دا کلی دی و اپنی بدون که دشمن سر برخود کرده تقریبا نه تا جس کفه دخمن تا مرگ زوب لایت کسی سلپاس دشتا تی مریدی او سلپاس تقریبا یکن دیش نفر نور زخنیان دی دی دخمنه.
و دوگو نخطو که چارواکی دا ملی وردو دا یو سرتیری و جل کدل هم منی تروس پوری لطالبانو پا دی عرد سن ندی ویلی.
دروندونکو د مشال اړې خبرونې ته غوږ د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د سر مفتش ادارې له افغان کډوالو سره د مرستو په بهیر کې ستونزې رابرسېره کړې دي. سیګار په خپل نوي رپورت کې د کډوالو د راستنولو چارو وزارت په بهر کې د ډېرې افغان کډوالو د ستونزو د حل په یو پروګرام کې په کې د درغلي تورن کړي او د ولسمشر محمد اشرف غنی پر حکومت یې غږ کړي چې په دې وزارت کې کاري ظرفیتونو لوړ او د فساد مخنیوي وکړي. احمد تکل نور تفصیل سره.
د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د حکومت سرمفتش په دولتي ادارو کې د ظرفیتونو کمښت او فساد د افغان کډوالو د ستنولو لپاره د اوږدمهالي پروګرام د تطبیق په وړاندې مهم خنډونه بللي. سیګار په یو نوي راپور کې وایي چې د نړیوالو لمرستو سره سره افغان حکومت د افغان کډوالو د ستونزو د حل د ستراتیژۍ په عملي کولو کې محدود پرمختګ کړی. د دې پروګرام هدف خپل هیواد ته په بهر کې د میشتو افغان کډوالو په خپل خوښه ستنول، په ټولنه کې د هغو دوامدار ګډون او له کوربه هیوادونو سره مرستې وي. د سیګار راپور یادونه کوي چې د افغانستان د کډوالو د راستنولو د چارو وزارت، نور اړوند وزارتونه او نړیوالې مرستندوی ټولنې چې په دې برخو کې کار کوي محدود امکانات لري او په فساد کې هم ښکیل بلل شوی دی. راپور د مثال په توګه کډوالو ته په افغانستان کې د ځمکو د ویش د پروګرام یادونه کوي چې د همدې ستراتیژۍ یو برخه وه. په راپور کې هم دغه یادونه شوې چې د کډوالو د راستنولو د چارو وزارت د یادو شویو ستونزو ترڅنګ له دې کار سره ډېر لیوال تیا هم نه درلوده. راپور زیاتوي فساد د کډوالو د ستونزو د حل د ستراتیژۍ د عملي کولو په وړاندې خنډ رامنځته کړی، او په 2013 کال کې د فساد د څیړنې په مقصد تفتیش د مثال په توګه یادوي چې په نتیجه کې د فساد ګڼ موارد وموندل شول. سیګار له افغان حکومت څخه غواړي چې د کډوالو د ستونزو د حل ستراتیژۍ ته یو ځل بیا پاملرنه وکړي. راپور پر افغان حکومت غږ کوي چې د کډوالو د راستنولو د چارو وزارت ظرفیت لوړ کړي او په دې وزارت کې د فساد مخه ونیسي. دا په داسې حال کې ده چې ټاکل شوی د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو عالي کمیشنری یا یو این ایچ سی آر په نږدې راتلونکي کې د افغان کډوالو د ستونزو د حل لپاره یو نړیواله غونډه جوړه کړي. په کابل کې د یو این ایچ سی آر ویاند نادر فرهاد ازادۍ راډیو ته وویل چې دا غونډه د اکتوبر د میاشتې په لومړۍ اونۍ کې په ژنیو کې جوړیږي، او په ترڅ کې به یې په بهر کې د میشتو افغان کډوالو د راستنېدو او د هغو د ځای پر ځای کولو لپاره د مرستندویو هیوادونو دونو د مرستې غوښتنه وشي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه. مشال رادیو ته تاسې غوږې درنو درکو. نیویارک ټایمز او ورځپاڼه لیکي چې پاکستان او هند یو ځل بیا د امن خبرو اترو عمل ځنډولی او پر یو بل د ترهګرۍ د ملاتړ تړون لګوي. په مقاله کې راغلي چې د دواړو هیوادونو ولس نه خو یو بل سره دښمني لري او نه هم مینه لري. د مقاله غټې برخې درته وړاندې کوو، خو دوی یو وړو کې شان د میروستو. نیویارک ټایمز ورځپاڼه د پاکستان او هند ترمنځ د خبرو اترو د ځنډولو او پر پیچلي اړیکو مقاله خبره کړې ده. ورسپانه لیکي که سهم ټاکل شوی و چې د پاکستان د قومي سلامتیا سلاکار به خپل هندي سیال سره د ترهګرۍ پر موضوع ملاقات کوي، خو دواړو هیوادونو پر یو بل تورونه پورې کړل او په دې حال کې خبرې ترې معطله شوې. ورسپانه لیکي هند پر پاکستان د ترهګرۍ د ملاتړ تور پورې کړي، خو پاکستان هم د غشان تورونه پر هند لګوي. هند په دې دریز دی چې د 2008 کال ممبئی ښار بریدونو تر شا د پاکستان ورپکی ککړ دي او دغه هیواد د دغه عناصرو پر ضد کاروایی نه ده کړې. د دغه بریدونو په تړاو نیول شوی زکیو رحمان لکوي په ضمانت خوشی شوی. هند په دې هم خپه دی چې په مبینه توګه د ممبئی بریدونو سرغنه حافظ سعید په آزادانه توګه په پاکستان کې جلسې او غونډې کوي. امریکا د حافظ سعید د نیولو لپاره انعام هم مقرر کړی و. ورسپانه لیکي چې پاکستان په خپل دفاع کې وایي چې په تیر یو نیم کال کې په سوونو مشکوک ترهګر وژلی دي. پاکستان د دې خبرې یادګیرنه هم کوي چې ترهګر 15,000 پاکستانیان وژلی دي، خو د ورسپانه په خبره هند دې په جواب کې وایي چې پاکستان هغه ترهګر وژلی دي چې په دغه هیواد کې دننه کاروایانی کوي او هغه ترهګرو ته سنه وایي چې په نور هیوادونو کې فعالیتونه کوي. ورسپانه لیکي چې د دواړو هیوادونو شنونکي هم پر یو بل چغې وباسي چې نامناسبه خبره ده. د هند شنونکي وایي پاکستان حافظ سعید ته پناه ورکړي. بیا د پاکستان څېړونکو وایي چې هند هغه کس وزیر اعظم جوړ کړي چې په ګجرات کې په فرقیزو بلوو کې ککړ وو، او له وزیر اعظم جوړېدو نه وړاندې امریکا پې بندریز لګولې وو. ورسپانه لیکي چې د تورونو فیرس ډېر اوږد دی او دا له اویا کال راهیسې روانه قصه ده. په دې کې درې پیړۍ تیرې شوې. ځینو د دواړو هیوادونو ترمنځ جنگونه کتلي او ځینې د جنگونو له ګواښونو لاندې ژوند کوي. ورسپانه لیکي چې په پاکستان او هند کې زیاتره برخو کې اوسېدونکي له یو بل سره نه خو دښمني لري او نه هم مینه.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وي، او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنا لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړي. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبې یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
مشاله لري تاسو غوګې درنو اردوونکو، ډان ورسپانه د پاکستان په خیبر قبایلی سیمه کې رواني اونۍ د ځانمرګي بریت اثرات ته کتنه کړې ده. ورسپانه لیکي چې د بریت لقبل په سیمه کې رامسته شوی امن ته تاوان رسیدلې ده. ورسپانه په خبره په پاک افغان پوله د تاوتری خوالي د پیښو لپاره د دواړو خواو لخوا پر یو بل د تورن لګولو پر ځای په دوستانه ماحول کې سپینې خبرې زیاتې ضروری دي. دا مقالی نور برخه درته ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
ڈان رسپانلی کی دنہ پورس د خیبر ایجنسی په جمرود کې د پولیټیکل انتظامیه د دفتر بهر ځانمرګي برید روان کال پسیمه کې رامنځته شوی امن ته نقصان رسولو. رسپانلی کی پوز د روان کال د جون د نیمایي راهیسې پسیمه کې روان د خیبر دوه په نوم عملیات پای ته رسول، باړه تحصیل او د تیرا سیمې له وسلوالو پاکې وګرځولې او له تیران افغانستان ته تلونکې درې مهمې لارې خوندي کړې چې یاد قبایلی سیمه نسبتا آرامه شوه. رسپانه امکان څرګندوي چې کېدی شي دغه برید د تحریک طالبان پاکستان د جماعت الاحرار نومې ډلې ترسره کړې وي. دا خبره چې د فاټا په برنو سیمو او شمالي وزیرستان کې د پوځي عملیاتو له وجې وسلوال افغانستان ته تښتېدلي دي اوس ته یو خبر حیثیت نه لري. رسپانه لیکي دا یو خبر ضرور دی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د پیچلو تعلقاتو خراب اثرات دادي چې وسلوال په افغانستان کې د پټېدلو او په پاکستان کې دننه د بریدونو کولو زیات صلاحیت لرلی شي. رسپانه پوښتنه راپورته کوي، آیا افغان انتظامیه په قبایلي سیمو یا فاټا کې په زیاتېدونکو بریدونو ځان ناغرضه کړی دی چې لامل یې په افغانستان کې دننه د بریدونو د زیاتوالي بدل اخیستل دي که څنګه؟ رسپانه لیکي دا کومه نوې خبره نه ده چې په سیمه کې د بدل اخیستو لپاره پر یو بل بریدونه کېږي او داسې ښکاري چې یو بیای زور نیولې دی. تر رسپانې په خبره کې دا هم داسې وی نو پکار ده چې دواړه خواوي په دوستانه ماحول کې خبرې اترې وکړي چې دا ډول پاک افغان تعلقات خشي او په سرحدي سیمه د وسلوالو د تګ راتګ مخه ونیول شي. رسپانې لیکي پر یو بل تورونه لګول آسان او نقصان رسوونکي کار دی، نو پکار ده چې په دې کې لډیر احتیاط کار واخیستل شي. رسپانې د دواړو خواوو امنیتي اندېښنو ته د جواب لپاره سپینې خبرې مهمې بولي. رسپانه لیکي له وخت تیرېدو سره دا خبره واضحه کیږي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ بنیادی مسلې نه دي سیړل شوي او نه یې د حل لارې موندل شوي دي. رسپانه وایي دا غلطي په کار نه ده چې یو بیا تکرار شي.
د مشال رادیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روښانه مستقبل
په پاوکم 11 بجو،
جمهوریت
په پاوکم 2 بجو،
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجو،
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجو،
پام کوا
په پاوکم 4 بجو،
د یارانو مشال
په 4:30 بجو.
درنو درګو د مشال رادیو خبرونه ته تاسو غوږی. د ملګری ملتونو وای په اروپا کې د پناه اخستو لپاره له اسلامي هیوادونو شاوخوا 120,000 کسان په ناقانونه لارو هنګري ته رسیدلي دي. د ملګرو ملتونو کډوالو سازمان UNHCR وای له دې پرته هر ورځ 2000 نور کسان هنګري ته په دوامداره توګه ننوځي. په دغه کې 8,000 افغانان او 5,000 شامی وګړي دي او د پاکستانیانو شمیر باندې 14,000 نه زیات دی چې د پنجاب صوبې اوسیدونکي دي. یو 12 کلن افغان ځوان حبیب الله دا وخت د هنګری په بوداپست ښار کې د اورګاډي په تم ځای کې ناست او هڅه کوي چې د پناه اخستو لپاره جرمني ته لاړ شي. له ده سره عبدالحی کاکړ مرکه کړې او په سر کې ترې له افغانستان اروپا ته د ده پناه قانون توګه د تګ علت پوښتلی دی.
کور کې چې دی مزدوري ډوډۍ خوراک دا شی هغه شی نه پوره کېږي، نه لکه سوین ته کوشش وکړه په افغانستان کې ته 1500 افغانۍ وګټي، 1500 وګټي په باندې کور چلول ډېر مشکل ده. کوچنۍ مرې صبر شی مرې صبر شی مرې دا خرچه مارچه مشکل ده.
اوس دا چې راتوې تاسو راووتل تاسو په څه طریقه تر دې ځای راورسېداست؟
په چغبران په افغانستان کې هم سفر چیرې ستاسو
نه خو تاسو مشخصه په کوم ځای کې له چا سره واست؟
کندهار نه خو زغه به شلمې زیات
شانو. دوی تاسو ته څه وویل؟ تاسو رابطه څنګه سر وسو؟
کوم پښتنه باندې مختلې پیدا کوي واغ ځان رالو یا بیا افغانستان رالو، ایران ته ایران رالو، ترکیه ته ترکیه رالو، بلغاریا ته بلغاریا رالو، دغه ته بل ملک ته دغه نه انګریز رالو.
شاردار تو سچین تاسو څومره پیسې ورکې؟
3 لک افغانۍ ورکې.
یعنی دا د افغانستان کاچ اکبر تاسو تر کومه ځای راورسولاست؟
استنبول پورې.
ټول افغانستان تر استنبول سفر په کوم حال کې تیر شو؟ یوازې واسطه ک نور خلک مو
ټول پښتون دي، افغانان دي، پښتونان دي، اته دي، کوچنیان دي، دنیا مخلوق ده. په دا ورځ دا ورځ
سفر هم څنګه وو؟ تاسو په تکلیف واس په څه حالت کې وو؟
تر ته وایم په پینډور زمون ټوډین د خپل لیسا په بلغاریا کې سفر ټول د فرانسي خدای په درې په ځنګل دی، اړې په بل ځنګل څخه، تابل ځنګل دی، په بل ځنګل څخه تا ټول تدریلاره ده.
نو دا په شو سفرونو کې په ګاډۍ کې وو؟ په څه کې وو؟
یا دا چې د ترکیا دراوځ د ترکیا مرچ ته د یاران ترکیا مرچ ته پیدا کوي 12 14 غنټې مزل پیدا رہی دی پیدا تللی او دغه مرچ ته ورسول د ترکیا مرچ ته ورسول بیا ترکیا نن کوم خپل کوچا باران دی هغه بیا راځي سول استنبول دی کور بیا
شا بیا لاغه ورس ته تاسو کوم ځای ته لاړاست
بیا لاغه ورس نه بیا مو یار دغه ترالو ترکیا د بلغاریا ته ورسول بیا
بلغاریا ته په څه طریقه راول وا وشت تاسو یوازې
بلغاریا تم یا هغه په چغبر سره دی نه هغه دی بیره لري پاره تا هغه دوی شپې په درې
یعنی هغه دوی شپې سفر هم پڅ کی وکي په بس کی
هغه دوی یا یا په غرو باندې
نو تاسو بیا تر هنګری څنګه را ورسېدل اس په څه طریقه
انګری نه پیدا پیدا و وشتل په ټرین کې په مترو کې
نو اوس تاسو له څور ورځې زادل ته په هنګری کې یاست
په هنګری کې نن شپه مو ستنځم د پراته یو ټیل نه باندې ټول څه باندې کرا په چمنو کې پراته یو
تاسو یعنی دلته خوراک شاک څوک درته راوړي
خوراک موراک دی موږ خو چې پښتانه یو نه کړه چې خوان موږ نه راکې دلته دغه والا ستا سوریا والا ستا تیرا والا خلک ستا سوریا والا خلک ستا نو هغه چې خوراک ورغور دی دا ملک والا کونه اخلي نه نو ما وځه دې سیب نم تیرې مې دې خوراک نم تیرې خپلې په جیب کې کوي کنه یو خوان نه یو خاطه ورځم یو پښتون کې کما غنه 100 روپیه واخلم ځان د شی واخلم خپل سره ګر کما غنه 100 واخلم بیا ځان د شی واخلم دا ټیم په جیب کې وره پینس دا ریلو ته ناشته کې تر دا اوترشه پرې ورسته ول یا د جرمني پرې ورسته ول
دا سی یو دردمنه واقعیا تاسو ته یاد ده په دې خپل سفر دوران کې پر چا راغلی
یا دردمنه د ضربه دغه چې وز ما خام شدا سی د شان چې د توی وسته مخ نه نه چې پاکه زه پښته درې د ولې دغه بوتونه دی مزال دی په څنګلو کې ماران ستاسو مشان ستار شیستنه
او اوس تاسو نو راتلونکو پلان څه دی تاسو چرته تل غواړي
اوس دغه ټیم په اړه کې نه سی نو موږ راتلونکو پلان دا دی چې موږ لونګ جرمني ته ځو
نو جرمنی ته ولی تاسو تل لای نه سي ترين تاسو نو وډي ک څنګه
ترين مون وډي پر وشل زر پنځوي زر کسان پراته دي نو دغه د وجه موډم تبا موډم خراب تلو او دیم تبا و سوریا والا دغه ټول پراته دي د وجه مش کارم نه کیږي
نو تاسو خپل په دی خپل فیصله پښیمانه یاست کنه چې تاسو راو تاسو د دومره سفر مو کی تاسو ته دومره اسان ښکارېدل هغه وخت تاسو راو تاسو
یار خو چې دوی نه پته یو چاته خو هغه سره بد کیږي کور راو دونه پښیمانه مې درته وایم
تاسو په بل چاته څه مشوره ورکوي که څوک غواړي د کاچاګبران لاري یورپ ته لاړ شي
خو ورنو هغه خپل کور دی هغه خپل ژوند دی هغه ډیر به تر دی که ار څو غټي هغه خپل د مور پلار سره ژوند کې وایي خپل ژوند صحیح کوي دلته هیڅ نه څوره پای کې اله زلالت ته اله شي دی
درنو ودونکو هنګری ته کډکون کې یو اغوان زوانو چې مشال رادیو سره مرکه کوله درنو ودونکو تاسو د مشال رادیو سلام پښتونخوا خبرونه ته غوښوي دا خبرونه بل پای شی بوتر رسیدلیو په اخر کې درته د بریالي سمدی په غو کې دا سندره درغورو خو د مشال لړ خبرونه په دوام لري
خریدار ته ضرورت دی وینا نو ریادما یو دې